خلک د بوت ګنګونکو پاکړه څه نظر لري؟
واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کار طبقه، خاموشه طبقه، په یوه خاموشه ژبه لګیا یې خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي، ظلم نه کوي ولو که څومره فقیر وي.
نن امدا موضوع چیلو په پایل کې د موچیګرۍ د کسب تاریخ ته ورګرځو. ارزښت یې روښانه وو او د بوټ ګنډونکو په اړه د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمند اوریدونکو، د موچی په لاس بوټ جوړول یا پیوندول له پخوا زمانې څخه دود دی. په لومړیو کې به انسانانو د حیواناتو او ونو له پوټکو څخه ډیر عادي او ابتدایي بوټونه په خپل ګنډل. موده وروسته موچی را پیدا شو. د بوټونو د جوړولو لپاره یې په کلیو او ښارونو کې لږ ټوټه ځای بیل کړ. په سر یې وړکۍ کیږدۍ ودروله. ځانته یې شړۍ یا هم ارزان بیه فرش څو قاته کړ، ورباندې کېناست. چکش، تار، ستن، قیچی او ځینې نور د ضرورت وړ شیانې برابر کړل. بیا یې د بوټونو جوړولو، زړو څپلیو او څپلکو ګنډلو ته مخه کړه. د وخت په تیریدلو سره پرمختللې فابریکې ورغېدلې او یو شمیر بوټ ګنډونکو داسې ماشینونو ته لاسرسی پیدا کړل چې ډېر کار یې په لږ وخت کې ورته کاوه. که څه هم افغانستان ته له بهر څخه ګران بیه بوټونه راځي، خو دا چې د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی، په هېواد کې جوړ شوي بوټونه په کمه بیه رانیسي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د موچیګرۍ د کسب پاکړه وایي:
موچیان د ټولنې خدمتکاران دي. د ټولنې هغه مهم کارونه دوی کوي، د خلکو خدمات دوی ترسره کوي. موچی د هغه ورځې نه پیدا شوی چې ته بوټ پخو کړې. موږ خو په لوڅې پښې نه ګرځېدلو، خو مغه د اولو وختونه چې انسانان هغه شوي ضرورت یې و چې باید یو پاپوش ولري، نو د موږ وخت نه موچیانو بوټ جوړونکي، کلوشي جوړونکي، څپلۍ جوړونکي، دا ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډېر زوړ عمر لري، په زرهاو کلونه عمر لري. داسې وینې واړه کونج کې داسې تقریبا یو متر مربع ځای نه نیسي. په دومره ځای کې ناست یو تمام ورځ لمر وي، که سیوری وي، که باران وي، که واوري وي، هلته ناست د خلکو خدمت کوي. مجبوریت دي، زیاتې پیسې نه شي غوښته، زور یې نه رسېږي د چا سره. نو په دې اساس ما خپله خاکساري کوي. حتی ما په خارج کې لیدلي موچی ناست وي او څوک چې بوټ رنګوي ورته راشي، داسې په ولاړو پښه ورته ونیسي او دای بیچاره ورته ناست وي رنګوي، په ډېر کبر ورته ناست وي څوک چې بوټي رنګوي. نو دا په دنیا کې تقریبا کسبګر ته په درنه سترګه نه کتل کېږي. د هر چا سره باید انساني برخورد وکړو. انسان باید مغرور نشي، انسان باید متکبر نشي، انسان باید ځان ورک نه کړي. انسانیت معنا اونس او مینه او الفت ده. نو که څوک د انسانیت د چوکاټ نه وځي، د انسان خویونه نه کوي، هغو ته موږ انسان نشو ویلی.
د پوهنتون استاد داود نظم وایي چې له بوټ ګنډونکو څخه ډېرې ښې خاطرې لري. د نوموړي په وینا د موچیګرۍ کسب د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث را پاتې دی.
واقعا حرفې دا ټولې مقدسې دي، ځکه د حلال روزي د ګټلو په نیت باندې کار کوي یو څوک، او دا عبادت ده چې څوک یې په همدې نیت باندې د الله تعالی د رضا په خاطر اجرا کړي، د ته عبادت ده. خو موچی چې ځینې ساحو کې کفشدوز ورته وایي، له هغه وخته چې پڼې او څپلۍ او څپلکې او بوټونه خلکو پیژندلي دي، نو موچی هم ورسره. او پخوا خو دا فابریکې نه وې، دا څپلکې او بوټونه دا هم د موچیانو جوړول اصلا، او لمدونه به خلکو اخیستل چې تر اوسه پورې ځینې موچیان بوټونه هم جوړوي او خلک ترې اخلي، خصوصا کلاوشې یا دا وطني کڼاوې یا دا ماسۍ، اوس هم موچیان جوړوي او خلک ترې اخلي. واقعا ډېره داسې مظلومه طبقه، غریب کاره طبقه، خاموشه طبقه، په یوې خاموشه ژبه لګیا خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي. په دې کسبه کارانو که چه موچیانو سره تر څومره زما رابطه ده مناسب نرخ وایي، ظلم نه کوي، ولو که څومره فقیر وي زیات نرخ نه وایي. دا یو ډیر ښه خصلت ده. که چېرته موچي نه وي نو خلک به ډیر ضرر هم وکوي، او بوټ ډیر کم یو ځایش کیدلی وي، سوری وي، نو مجبوره ده یو څوک ایسته واچوي بیا نور واخلي. دا اقتصادي ضربه ده. حالا چې هماغه په لس روپۍ شل روپۍ دیرس روپۍ باندې پنځوس روپۍ باندې جوړولی شي، بیرته لکه د نوو بوټو په څیر کار ورکوي، یو کال یو نیم کال نور کار ورکوي. نو دا د قدر وړ کار ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې راځي چې ده به خپله د خپلو میرمنو پاڼې هم په خپله ګنډلې. نو دا حرفه هم یوه پیغمبري حرفه ګڼل کېږي، او پرې وویاړي باید یو څوک. زه په کور کې هم ما دا د موچي تار او دا رینه سندان دا اخیستی دی په کور کې لرم، چکش میخونه، او دمده سنت د ادا په خاطر ځینې وخت هغه لګ لګ کارونه چیزی وکولای شم هغه په خپل ذهن اجرا کوم، تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت هم ادا شي.
ځینې کسان چې موچي ته بوټ د ګنډلو لپاره وروي، کله خو د کار تر ختمه همالته ورسره کینی او کیسې کوي او بیا سره ملګري شي. د لغمان اوسیدونکی نعیم وایي چې موچي طبقه تر ډیره پورې له خپل کسب او کار څخه راضي ښکاري، خو ځینې کسان بیا له دوی سره نامناسب چلند کوي چې دا بیا ښه کار نه دی.
زموږ په کلي کې دی معمولا موچان ته چې دی هغه ورکوي، دا د غلې او دانې نه دوی یو حصه لري، نقدې پیسې هلته هومره نشته، بیا یو نفر مشخص ته دی. کلیو بانډو کې همدغه تصویر دی چې داسې په ګرمۍ کې به ناست یا به سر باندې یو داسې هغه لګولي چې سوری شي، ورته یو ستنه لري، تار لري، او داسې مشخصه ماشینونه نه لري. او ښارو کې چې موږ وینو اوس اوس پیشرفته شوي دي چې ماشینونه دي او قسمه قسم تارونه اوستنې دي چې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. هرې حرفې چې دي په ټولنه کې ورته اړتیا ده، باید ټول ته قدر عزت ورکول شي، او خصوصا دا قشر چې ډېر داسې عاجز ده ټول ماته معلومیږي، خپل په سترګو مې لیدلې دوی ژوند، دوی چې څنګه خوشحاله دي د خپل ژوند نه، یعنی هېڅ شکایت نه لري. لکه موږ ګورو چې بس بس خلک د مادیاتو لحاظه خپل کار لحاظه ډېر جګې مې بیا هم شکایت لري. نو دوی ته وایم چې یوازې تاسو د زړه آرامش نه لري، مثلاً که ته خپله د کار نه راضي و نه اوسېږي ورباندې، ستا کار مخې ته نه ځي، خپل فکر او رواني لحاظ باید موږ خپل کار ته اهمیت قایل شو، مینه ورسره وکړو، په وخت ورته حاضر شو، او کومه پیسې چې لاس سره وړو بیا هغه موږ ته برکت پیدا کیږي. او که داسې ناراضي اوسېږو چې کار مې نشته، داسې داسې دی، دغه کار کې زموږ انرژي قوت نه پاتې کیږي، او خدای هم موږ نه بې ناراضي کیږي. تر زیاته چې ما موچان لیدلې د خپل کار نه راضي دي، داسې چې دوی چهره ته موږ انسان پیژندل کیږي چې داسې فکر او سوچ کې نه دی، زیاد د خپل ژوند نه خوشحاله دي، خو په سن کې د خلکو نه شکایت لري چې بعضې بعضې خلکو سره ښه رویه نه کوي. ما په نظر دا ښه کار نه دی، ځکه که دوی ونه اوسېږي نو ستاسې دغه اړتیا به څوک رفع کوي؟ په ټولنه کې هر حرفې ته ضرورت دی. سلام که خوان د زویم چې ته مثلا بوټ شکېدلی یا هم بل شی، یا که نوی بوټ ځان ته جوړې، که دغه قشر نه اوسېږي نو ته به په چا جوړې؟ من چې دې ته یوه اړتیا ده، نو ته خو هلته په سړک کې نه کینې. د اخلاقو له نظره هم باید موږ دې ته احترام قایل اوسېږو.
تڼۍ جان منګل بیا وایي چې د موچي سترګې د خلکو بوټونو ته وي. همدا د بوټ ګنډلو کسب دی چې خپلې کورنۍ ته حلاله روزي پیدا کوي.
دا د خلکو بوټونو چپلۍ ته ګوري چې ودرې شکېدلې دي که نه دي شکېدلې، چې زه تېرېږم دوی بوټونو ته پی کوي، چپلۍ ته پی کوي. او دا کسب د پیړیو پیړیو نه، چې زه خو چې پیدا یم موچي دا د چپلۍ یا د بوټو د ګنډلو یا د رنګ کولو کارو غریبی کی ولی چاته مقصد سوال نه کی چې کور نه ډبوي، لیکن د خپل لاس د خپل کسب لارې مقصد د خپل روزي پیدا کوي. د موږ ټولنه خو یو غریب ټولنه ده، بیچاره ټولنه ده، مقصد چې موږ باید هغه څرمنه بیدیا باید ونه لګو په خپل هیواد کې، مقصد بوټونه چپلۍ دا شیان باید تر جوړ کو. فرشګي تر څنګ د سپتار ناستي ډېر موچیان دي، پرزن ډېر کتر دي، دواله په سر نه ناستي ی دغه ته تللی مه هر مشه چې ما بوټونه زړه وي یا دا چې شکېدلي وي یا دا چې د ترمیم وړ وي هلته مې ترمیم کړی دي. خو کوم وخت کې چې تلی د بوټونه وي هم هغه تلی راته ورچولی دی نه وای، ځکه د نورو پیسو مو هغه نه و چې نور بوټونه واخلم، پیسې په دومره نه وي. ولې د هغه پخواني بوټونه، هغه زړه بوټونه هم په هغه وخت کې ډېر ځله مقصد هلته جوړ کړی دی، راته ترمیم کړی دی، په مقابل کې مې جوړه ور کړی دی.
جمیل چې ډیر وخت را په دی خو بوټونه ګنډي، وای چې یاد کسبې خپل پلار څخه زده کړی دی. نو مړای دی خپل ورځنی آیت په باب وای،
دا کسب چې ما خپل پلار نه زده کړی دی، او بس پلار مې سپینګیره دی، هغه نشي کولای دا کار، نو هغه په ځای زده کار مخ ته وړم. شکر دی د ورځې 150 روپۍ راته پاتې کیږي، پاره باندې د کور ضرورتونه وچ ډوډۍ ترکاری مرکاری چې شي هغه اخلو. بس د خدای ناراضي دستي ژوند روان دی، قسمت ته راته را رسیدي، د ورځې دا کار کوم او د شپې خپل کورنۍ ته رزق یا ډوډۍ موډۍ چې شي هغه برابروم او ورته وروړم.
دې هیله چې خبرونه مو د پام وړ ګرځي. د لیوی ژوند په شیبو کې پروګرام پای ته رسو، تربیه خې چاري.
لام د ټول